په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د افغان سولې په اړه د ترکیې غونډې هرکلی وکړ او وایي دا ناسته باید د افغان جګړې د پای ته رسیدو او تلپاتې سولې لامل وګرځي. دوستانو په دې خبرونه کې د مو د سر موضوع د نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه به له احمد تکل وارو چې د خبرونه په پایل کې دي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده. افغان چارواکي د بدخشان ولایت په نسای ولسوالۍ کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي او ایران د نړیوالو بندیزونو د تدریجي لری کولو وړاندیز رد کړی دی. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان د دې جګړې په اړه چې تیره شپه پیل شوه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت مخالفین ترمنځ د چپې درې په ګوسلک په سیمه کې جنگ رامنځته شوی دی. د مرژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین قول اردو په فاریاب ولایت کې په هوایي حملو کې لسکونه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په شمال کې د دیرا 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وای د ګرزیوان ولسوالۍ په سرچکان سیمه کې په دې هوایي حملو کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون شپږ ویشتنه وسلوال وژل شوي. ښاغلی رضایی په یو پیغام کې چې نن سهار رسنیو ته واستوه د دې هوایي حملو هدف د طالبانو د یرغلیزو حملو مخنیوی بللی.
یا حمله زمان اجرا شد که حراسفنا
دا برید هغه محل و شو چې طالب ترستان له څو ولایتونو څخه خلته راټول شول او پر افغان امنیتی دفاعي ځواکونو او د ګرزیوان ولسوالۍ پر مرکز د برید پلان درلود. له نیکه مرغه د هیبات هوایي ځواک د دښمن له يرغلیزو بریدونو مخ کې دوی پنه خکړل.
د شاهین قلور دویان همدر از ویل چې په دې هوایي حمله کې درې درشتنه وسلول طالبان سخت ټپیان شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي په نسای ولسوالۍ کې د طالبانو او نورو وسلولو ډلو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادۍ راډیو ته ویل چې ګډو ځواکونو له تیرې شپې راهیسې په نسای ولسوالۍ کې د لاسطللو سیمو د بیرته نیولو او د طالبانو د تصفیه په مقصد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. ښاغلی نظری وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، نو ځکه وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو احتمالي تلفاتو دقیق شمیر نه دی معلوم. د پسرلي له پیلېدو سره سم هر کال طالبان د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکوي او ورسره افغان وسلوال ځواکونه ځوابي عملیات کوي. لازادی راډیو خبرونه اوري. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د مذاکراتو په درشل کې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو د تدریجي لری کولو وړاندیز رد کړی دی. پرس ټلویزیون چې د ایران حکومت یې تمویلوي نن د بهرنیو چارو وزارت له ویاند سعید خطیب زاده سره د مرکې په بنسټ دا خبر ورکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون د جمعې په ورځ وویل چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو په هدف په ویانا کې د راتلونکو اونۍ مذاکرات به پر هغو ګامونو متمرکز وي چې ایران او متحد ایالاتونه باید د موافقې ته د ستنېدو په برخه کې پورته کړي.
د بحث وړ اصلي موضوعات به هغه ګامونه وي چې ایران یې باید د موافقې ته د ستنېدو لپاره پورته کړي او هغه ګامونه چې امریکا یې هم باید د موافقې ته د ورستنېدو لپاره د بندیزونو د نرمولو په برخه کې واخلي.
د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دې موافقې ووته او پر ایران اضافي سخت بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د دې موافقې احیا کولو ته چمتووالی ښودلی، خو ویلي دي چې له هغه مخکې تهران باید د دې موافقې له مخې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیخه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډالو نن د مسافرړونکو اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه تونل څخه راویستې چې دا پیښه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. پیښه پرون د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یوه تونل کې دننه له یو ټرک سره ولګېد او له پټلۍ واوښت. او د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندز چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوی وایي چې د کورونا د ټیسټ نتیجه یې مثبت راوتلې ده. فرناندز نن پر ټویټر ولیکل چې له 1.3 درجې تبې او لږ سرخوږي وروسته یې انټیجن ټیسټ وکړ چې نتیجه یې مثبته وه. هغه زیاتوي چې اوس د کورونا پر ضد د پی سي آر د ټیسټ نتیجې ته سترګې په لاره دی. ولسمشر فرناندز زیاتوي چې که څه هم صحي حالت یې ښه دی خو د احتیاط لپاره اوس مهال په قرنطین کې دی. د ارجنټاین 28 کلن ولسمشر د روان کال په پیل کې د روسیې ساخت سپوتنیک وی واکسین کړی وو.
خبرونه مو لازده ای رادیو اوریدل. افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د افغان سولې په اړه د ترکیې ناستې د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې دغه ناسته باید د افغان جګړې د پای ته رسېدو او تلپاتې سولې لامل وګرځي. په ننګرهار کې د تېرې یوې میاشتې په لړ کې د ښځینه کارکوونکو او خبریالانو تر وژنې وروسته یو شمېر ښځو خپلې دندې پرېښودې.
په داسې حالات کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني او خپله د تېرو دغه څو وژنو نه را په دې خوا ډېری ښځینه کارمندانو ډېرو استفاګانې ورکړي.
دا به هم واوري چې امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت پټو معلوماتو د غلا کولو تور لګولی دی. او په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. حقیقت څه دی او تندې څنګه؟ ورځو د خبرونه د سر موضوع ته. په افغانستان کې شمیر سیاسي ګوندونو د افغان سولې په اړه د ترکیې ناستې د هرکلی ترڅنګ ټینګار وکړ چې دغه ناسته به د افغان جګړې د پای ته رسېدو او تلپاتې سولې لامل وګرځي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا شر دفیر د ناتو ملکي استازي او د یو نماد سرپرست په ګډون د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او د بین المللي بنسټونو ځینو استازو سره په افغان سولې خبرې وکړې. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان و سیاسي مطرح غوندونو حزب اسلامي جمعیت اسلامي اسلامي وحدت د خلکو اسلامي وحدت ملي جنبش اسلامي محاس او افغان ملت د ترکیه ناسته مهمه بولی او وای د ټولو هغو هڅو هرکلای کوي چې په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات لامل سي. دوی اندېښنه ښیي که خدای مکړه دا تاریخي فرصت له لاسه ووت د افغانستان روانه جګړه به سیمې او نړۍ ته ناوړه او دردناکه پایله ولري. نو لازمه ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوالې مرسته او ملاتړ وکړي. د غوګوندونو د شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره له نورو سیاسي اړخونو او بهیرونو هم وغوښتل چې له دوی سره یو ځای سي او چاته اجازه ورنکړي چې د سولې د خند او ځنډ لامل سي. د وحدت ګوند د سیاسي دفتر رئیس قربان علي فصیحي د اعلامیې او برخه ازادي راډیو ته داسې ولوسته.
د ترکیې له ناستې څخه چې په پام کې ده د ترکیې جمهوري دولت په میلمه پالنه ملګرو ملتونو د افغانستان د نورو نړیوالو شریکانو په مرسته ترسره شي هرکلی کوو او هیله لرو چې دا ناسته به د نړیوالې او سیمه ییزې همکاري او د ګډون کوونکي سیاسي اړخونو پر هڅو په هیواد کې د 40 کلنې خونړۍ جګړې د پای مناسبې معقولې او جامع حل لارې پیدا کولو او د دایمي سولې او ثبات سبب وګرځي.
په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن شنبه د امریکا متحده ایالاتو شارج دافر د ناتو ملکی استازي او د یونما د سرپرست په ګډون د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو سفیرانو او د بین المللي بنسټونو ځینو استازو سره کتلي. د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلي غنی په دې کتنه کې د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو او سولې په اړه د افغانستان د حکومت د لیدلوري د تشریح ترڅنګ د ګډونوالو پوښتنې هم ځواب کړې. ټاکل شوی ده چې په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالو همکارانو او د سیمې د هیوادونو په وروستیو هڅو سره د ترکیې په کوربتوب ناسته جوړه سي. که څه هم په کور دننه او بهر دغه مهمې ناستې ته چمتووالی روان دی، خو تر اوسه د ناستې دقیقه نیټه نه ده په ډاګه سوې. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه ناسته ښایي څو ورځې وروسته ترسره سي. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د استانبول ناسته به د افغان سولې د خبرو نهایي لوری وټاکي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلاصادی رادیو اوري ورزون ننګر هر ولایته په ننګر هر کې لسګونو هغه شوزو چې له رسنیو او نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره کار کوي، یا یې له دندو استعفا کړي او یا یې دفترونو ته تک پریښی دی. په دې ولایت کې غنی شزینه کارکونکي د غلطه پر شوزو ورستیو هدف بریدونو ویرولې دي. یوازې 13 میاشت په دې ولایت کې د بیلابیلو ادارو وته نشزینه کارمندان په جلا جلا هدف بریدونو کې وژل شوی دي. په شزینه و د دې بریدونو تر شا څوک دی او ولې مخ نه نیول کیږي؟ په دې اړه به یو تفصیلي راپور واورئ، خو تر یوې لنډې وقفې وروسته. ننګرهار میشته څلرویشت کلنه راضیه له څو اونیو راهیسې خپلې دندې ته د تلو یا نه تلو په پریکړه کې زړه نازړه وه، خو د مارچ په 1 نیټه دغه ته د 3 تنه ښځینه واکسیناتورانو له وژل کېدو وروسته د خپل هغه دنده پرېښوده چې په ډیر زیار یې ترلاسه کړې وه. راضیه چې دا اصلي نوم نه دی او د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي اصلي نوم او غږ یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل پوهېږي چې که کار ته ولاړه نه سي شای هغه دند له لاسه ورکړي چې په تنخواه د دې ټوله کورنۍ چلیږي. خو د دې په وینا پلار یې ورته ویلي که د ښار په کوڅو کې ګام پر ګام پر شوزو د هدفي بریدونو ویروي، د دې له کوره وتل او کار ته تګ به په لوی لاس مرګ ته غېږ ورکول وي. یوازې راضیان نه دی چې په ننګرهار کې په ښځینه کارکونکو وروستیو بریدونو د خپلې دندې پرېښېدو ته اړ کړی. سایره سلیم ننګرهار میشتې خبریاله هم له اونیو راهیسې خپلې دندې ته نه ده تللې. هغه وایي پر ښځینه ژورنالستانو او نورو کارکونکو وروستیو بریدونه د ښځو لپاره ډېر ستونزمنه کړې چې له کوره ووځي.
په داسې حالاتو کې د هر چا نه زموږ ویره کېږي چې ګوندې دی به موږ ووژني، او خپله د تېرو دغه څو وژنو نه راپدې خوا ډېرې ښځینه کارمن دانو هغه که د ژورنالیزم په برخه کې دي او هغه که په نورو برخو کې دي ډیرو استفادانې ورکړي دي او په کور باندې وسناست دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو د برخې رئیس زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
د 2018 نه پایله تر اوسه پورې 14 شزه وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې.
له یادو څوارلسو ښځو یوازې اووه تنه یې په تېره څه کم یوه میاشت کې په ننګرهار ولایت کې په جلا جلا بریدونو کې وژل سوي دي. په دې ولایت کې د مارچ په 2 نیټه د انعکاس تلویزیون د دوبلې د برخې درې کارمندانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل سوې. د دې پېښې لا میاشت پوره نه وه چې د مارچ په وروستۍ ورځ د پولیو د واکسینو د کمپاین درې واکسیناتورانې په هدفي بریدونو کې په نشه او ووژل سوې، او ورپسې سمدستي همدې ولایت کې یوه بله پولیسه د هدفي برید قرباني سوه. په وژل سوي درې واکسیناتورانو نو کې یو 22 کلنه سمینه صافی و چې یو کال وړاندې واده شوی و. دارالمعلمین کې لزده کړو وروسته قابله ګل وسته و او تازه پر زکار توګه د پولیو واکسین په کمپاین کې د واکسیناتوري په توګه کار پیل کړی و چې د دند یو کمپاین په دوهمه ورځ له دوو نور همکارانو سره وژل سو. د سمینه یو خپلوان برهان الدین نظامی ازادي راډیو ته وویل
سمینه مې ده کاکالو ورو او ډیره لایق او وطن او خلکو باندې مینه جنې و، تعلیم مې کړی او زحمت وسته او همدغه ارزو وختنه و چې زه به خپل خلکو ته خپلو وطنوالو ته د خدمت مزدار وګرځم.
سمینه د هغو ناڅرګندو کسانو په ډز ووژل سو چې ساعتونه د دې کور ته نږدې د دې او د دې د همکاري راوتلو ته منتظر وو. بریدګر له قتل وروسته په عادي رکشا کې د پیښې له ځایه وتښتېدل. له یوې میاشتې څخه کمه موده کې په جلا جلا هدفي بریدونو کې په یوه ولایت کې د لږ تر لږه اووه تنو د ښځینه کارمندانو وژل په تیرو شلو کلونو کې بې ساري دي. وروستیو بریدونو دا پوښتنه نوره هم سخته کړې چې په ننګرهار کې څوک پر شوزو د دې پرله پسې بریدونو تر شا لاس لري. وسلوالو طالبانو په ګڼو د بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق عمرخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلواله ډله په ننګرهار کې پر ښځینه کارمندانو بریدونو کې لاس لري.
دغه اخیری کوم قتلونه چې سوي دي په ځانګړي ډول د ښځینه او ترور یا د خویندو ترور، زموږ دقیق معلومات دا دي چې دا عمل چې تر سره شوی دا د عائشانو کړی دی. د عائشانو پاتشونکو دا کار کړی دی. امدې کې هیڅ شک شبهه نشته کله چې داعش په قدم واخیستل سي په ځینې حالاتو کې متاسفانه ځینې حالات ورته طالبانو برابر کړی دي. اما زه باید په جرات د خبره وکم چې دغه کړنه د دایشانو دایشانو د عمل کړی ده.
دایش وسلوالې ډلې خپل هم د ځینو د بریدونو پرامنه لیده. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د دایش وسلوال ځپل سوي، نو ولې د وروستیو بریدونو مخه نه نیول کیږي؟ د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د ځینو پیښو عاملین یې نیولی دي، خو زیاتوي چې دوی څو وړې او پټې هستې لري. د ښاغلي امرخیل په وینا د سلګونو زرو کسانو په منځ کې د بې دفاع ښځو په نښه کول د دې وسلوالو لپاره تر ټولو اسانه هدف دی، چې فکر کوي هم پرې په اسانۍ برید کولی سي او هم پر رسنیو کې پراخ انعکاس کوي. په ننګرهار کې له هماغه پیل راهیسې په اچین او څونور ولسوالیو کې د دایش وسلواله ډله فعاله وه. دا وسلوال وروسته له طالبانو او حکومت سره په جګړو کې کمزوري او ډېری حکومت ته تسلیم سول. د ننګرهار چارواکي وایي که څه هم دا مهال د دایش ډله په کومه سیمه کې څرګند واک نه لري، خو په وړو او پټو ډلګیو کې لا هم خواره واره فعالیتونه کوي. په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د قربانیانو ځینې کورنۍ بیا د ننګرهار له والي سره په دې ارزونه کې موافق نه دي. په سی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې ځایي مافیا د دې ولایت د خلکو لپاره جدي ستونزه او د دې سبب سوي چې د ننګرهار امنیتي چارواکي ژر بدل او د دوی د خوشي کسان وي. د میرمن یون په وینا کله هم چې د دې مافیایي ډلو ګټې خطر سره مخامخ شوي، دا ډول بریدونو ته یې مخه کړې څو وېره خبره کړې.
طالب او یا دایش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره تورونه د مافیا د ډلو د کیږي. زمن زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په ټلیفون پریدي، ورته وایي چې دغمره پیسې راکا کنه تاسو مونږ وژنو.
هغه د داسې چا یا کومې ډلې نوم یاد نه کړ چې د دې مافیا برخه دی وي، خو وی ویل چې دا اقتصادي مافیا ده چې تر ډیره غواړي په ننګرهار کې عایداتي سرچینې لاندې کړي. په ننګرهار کې د داسې وی اقتصادي زورواکي ډلې یا مافیا په اړه له څو کلونو راهیسې وخت نا وخت چارواکو او ځایي فعالانو څرګندونې کړي، خو تر اوسه هیڅ داسې مشخص کسان یا ډله چې د دې مافیا برخه دی وي نه دی په ګوته کړي. ننګرهار د ولایتي شورا مرستيال اجمل عمر بیا په دې ولایت کې پښځینه کارکونکو بریدونه د هغو کار بولی چې د د پوینا د سولې دروانو هڅو ناکامول غواړي.
د استخباراتي جنگ دی، د تاسو یو ډله د سولې غواړي بل ډله سولې مخالفت کوي، او د استخباراتي کړي دا نه طالب کوي نه دایښ کوي. زه په دې باورې یم چې د استخبارات ډله کوي چې هغه سولې غواړي.
د شغلي عمر په وینا پر شوزو د دې بریدونو تر سره کونکو غواړي د حمله داسې محل د طالبانو په نوم تمامې سي چې طالبان افغان حکومت او نړۍ سره د سولې په خبرو بوختي او د شوزو د راتلونکو په اړه خبرې د بحث لاساسي ټکو څخه دي. پر شیزینه و د هدفي بریدونو د عملینو په اړه د حکومتي چارواکو او د خلکو د استادو د جلا جلا څرګندونو څخه په دې اړه یوې پایلې تر رسیدل ستونزمن دي. خو دا څرګند ده چې د دایش وسلوالي ډلې په ننګرهار کې پر ګڼو شیزینه کارمندانو بریدونو کې لاس لرل خپل منلې دي. کچېر په دې بریدونو کې رښتیا هم د ډله لاس ولري، نو د جلال آباد شهر په نسبتا خوندي سیمو کې د دې لخوا د دا ډول بریدونو پلانول او تر سره کول شي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې لا هم پیاوړې ده او د حکومتي چارواکو هغه اداوي سمې نه دي چې دا ډله په ننګرهار کې ځپل سوې ده. لبل خو په ننګرهار کې پر شوزو د ورستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د حکومت پر هغه اداو هم بے باور دي چې وایي د ځینو دې بریدونو مسؤلین نیولې دي. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون په خوانی خبریاله ملاله میوند نږدې څلور میاشتې د مخه په یو وسلوال برید کې وژل سو او چارواکو یې د قتل په تړه او د څو کسانو د نیول کېدو ادعا وکړه، خو کورنۍ یې په دې اړه شک لري. د ملاله میوند ورور حماد هلال وایي د ملاله تر قتل وروسته د ننګرهار والی ورته وویل چې دوی د دې قتل په تړه دوه کسان نیولې دي، خو وروسته یې خبره بدله کړه.
موږ سره خبرې وکړې، وی ویل چې موږ دوه قاتلین نیولې دي او موږ ته یو ډول ډال راک، خو موږ ته یې یا توازین شو. لغی ورسته به خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلی چې موږ د ملالی څه قاتلین په قتل رسولې دي او یو نفر موږ نیولې دي، چې دا سرګندونی د لومړی سرګندونو سره پوره په زدو نقیس دي.
هغه وی تر دې ورسته هیڅ کوم امنیتي ادارې ورته نه دی ویلی چې د د خور ملالی میوند د قتل قضیه چیرې ورسیده او په دې اړه څېړنو کې څه پرمختګ وسو. هارون رحیمی د شاهناز روفی په نوم د انعکاس د ټلویزیون د بلې هغې کارکونکي ورور دی چې میاشت مخکې په جلال آباد ښار کې د دوو نور همکارانو سره ووژل سوه. رحیمی وایي که د حکومت امنیتي ادارو هغه مهال د ده د خور د قاتلانو د نیولو لپاره جدي او په اخلاص اقدامات کړي وای، اوس به میاشت وروسته درې نورې واکسیناتورانې نه وژل کېدې. هغه وایي د ده د خور او ځینو نورو ښځینه فعالانو قضیې رسنیزې سوې ځکه پاملرنه ور واوښته، خو په وینا یې ټولنه کې د دا ډول قتلونو تشتونو او غواښونو ډیر پیښې موجود دي چې څوک تر خبري جهان نه. هارون رحمی که څه هم وویل چې په دې ولایت کې د شوزو د خوندیتوب لپاره د دولت له اقداماتو نه هیله دی، خو یې خپل ولس لا هم هیله او تمل لري.
خو زه د خپل ولس نه د خپل خلکونه دغه یو تقاضا کوم چې لطفاً د خزو حضور په خپل ټولنه کې ومني، قبول یې کړي او د خزو سره یو ځای دا ټولنه جوړه کړي. دولت یې نشي کولای، نه امریکا درته کوي، نه جاپان درته کوي، او نه یا دولت درته کوي.
په ننګرهار کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر شزي وتوانېدلې چې د رسنیو، نړیوالو موسسو او ځینو نور حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي، خو وروستۍ پیښو له ګڼو ننګرهاري نجونو او شزو دا چانس بیرته اخیستی. راځي چې اوس په کور ناسته د وایي که ته جلال آباد ښار کوڅې د شزو له قاتلانو پاکې هم سي، ډېر وخت به اړتیا وي څو دا او کورنۍ یو بیا ډاډمن سي چې له کوره بهر په کار پسې وتلې د ژوند په بیه نه تمامېږي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
پوهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
زمو ځخله ازادي رادیو او ریډوسانو لکه څنګه چې په مخکینی راپور کې مو د پننګرهار ولایت کې د شزینا کارکونکو د کارونو او ژوند پر وړاندې د غواښونو په اړه دغه تفصیلی راپور اورید. بیا هم یو بل راپور ترازو چې د شزو مسله پکې مطرح ده، د افغانستان د دفاع وزارت لموینیت څخه د منیری یوسف ساده له استعفا وروسته د وزارت ټینګار کوي چې د یاد وزارت په مشرتابه کې به د شزو ونډه کم نه سي. میرمن یوسف ساده پروند د شخصي پریکړې پر اساس استعفا وکړه او نن د وزارت ویاند ویل چې شزی اوس هم د اردو په لوړو پوستونو کې کار کوي. د منیری یوسف ساده پوست په امنیتی بنسټونو کې د شزو لپاره تر ټولو لوړ پوست و. نور جزئیات په دې راپور کې.
لومړی افغان ښځه چې د دفاع وزارت د مرستیالۍ مقام ته رسیدلې وه استعفا ورکړه. د دفاع وزارت د روزنې او پرسونل لموینیت نه د منیری یوسف زاده له استعفا وروسته یادې مسئلې ته ډېره پاملرنه واوښته چې د امنیتي ارګانونو په مشرتابه کې د ښځو دریځ څنګه دی. میرمن یوسف زاده اعلان کړه چې د خپل شخصي تصمیم له مخې له دندې مستعفی شوې ده. د دې له استعفا نه یوه ورځ وروسته د امنیتي ارګانونو ویاندویانو ویلي چې د امنیتي ارګانونو په لیکو کې د ښځو شمېر ډېر دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل اوس هم د دغه وزارت د مشرتابه په بیلابیلو برخو کې ښځې شته.
شزی په مشرتابو بستونو لکه د دفاع وزارت په قرارګاه او د ولایتونو په کلو اردوګانو کې د رئیس جنرال، افسر او بریدمل په توګه فعالیت کوي. دفاع وزارت هڅه کوي په دغه وزارت کې د ښځو شتون له 15 څخه تر 40 سلنې پورې ورسوي.
ښاغلی امان وویل ښځې اوس په رزمي، اداري، مالی، عملیاتي او استخباراتي برخو کې فعال دي. د ده په خبره دمګړې په 200,000 کسیزه ملي وردو کې کابو 3,000 ښځې کار کوي. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې اوس نږدې 4,000 ښځې د دغه وزارت په بیلابیلو څانګو کې پر دندو بوختې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال احمد ضیا ضیا آزادي راډیو ته وویل دا وزارت تصمیم لري چې مشارکت ته د رسیدو په پار د خزینه پولیسو شمیر 10,000 ته ورسوي. له بلې خوا د پوځي چارو پوهان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ښځو د شتوالي پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له اوسني وضعیت لپاره دې په وسلوالو ځواکونو کې له ښځو استفاده وشي. پخواني جنرال عتیق الله امرخیل آزادي راډیو ته وویل
شرایط مساعد دي، ښځې باید دلته راستې خدمت وکړه، هم په اردو کې، هم په امنیت کې، په پولیسو کې هم ډېر زیات ضرورت.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې د کورنیو لخوا په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د ښځو د فعالیت ډېر ملاتړ نه کیږي. مخکې له دې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو له ځورونو شکایتونه شوي دي. خو د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو مسؤلینو ویلي چې په امنیتی ځواکونو کې به د ښځو د زورونکو پر وړاندې شدید اقدام وشي. اوس په دغو بنسټونو کې د ښځو د کار وضعیت مخ په ښه کېدو دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په نړیواله موضوع راوخلو. امریکا د روسیې د دفاعي صنعت پر یو مشر د امریکا د الوتکو د صنعت پټو معلوماتو غلا کولو تور لګولی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په وینا د سړی چې کورشون کوفنومیږي د روسیې د استخباراتو مامور و. امریکا هڅه کوي چې نوموړی ونیسي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د روسیې د دفاعي صنعت یو مشر چې ادعا کیږي استخباراتي مامور هم دی، د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی له لوري د امریکا لوی هوایی کمپنۍ څخه د تجارتي اسرارو د پټولو د ادعا په خاطر په تور لیست کې شامل شو. اف بی آی پرون جمعه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د 85 کلن الکساندر کورشونکوف د نیولو هڅه کوي او پر د شک دی چې له کمپنۍ څخه د روسیې په ګټه د تجارتي اسرارو د غلا کولو دسیسه کړې ده. اف بی آی وایي کورشونکوف د روسیې په یونایټیډ انجن کمپنۍ کې چې د الوتکو یوه دولتي کمپنۍ ده کار کاوه او د دې ترڅنګ د روسیې د بهرنیو استخباراتو خدماتو لپاره د استخباراتي مامور په توګه دنده لرله. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وی یونایټیډ انجن کمپنۍ په 2009 میلادي کال کورشینکوف د خرسلاو او بازار موندنې رئیس وګماره. د دنده دا و چې د لویدیز د الوتکو شرکتونه وهڅوي چې له یونایټیډ انجن کمپنۍ سره کار وکړي چې د روسیې هوایي ټکنالوژي وده وکړي. اف بی آی دا هم ویلی چې کورشینکوف د 2014 او 2013 کلونو ترمنځ د امریکا د الوتکو له شرکتونو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو هڅې کړې او همداراز د هوایي صنعت امریکایي انجینران د روسیې د پی ډی 14 ایرو انجن د بیا ډیزاین کولو لپاره کرایه کړې دي. خود کورشینکوف مدافع وکیل تاس خبری آژانس ته ویلي موکل د 2000 په دوبی کې د روسیې د پولیسو له لوري مسکو ته ستون کړل شو. د تاس آژانس پر اساس روسی چارواکي وایي کورشینکوف یې د دې لپاره نیولی چې د درغلیو او جعلکاریو تورونو ته ځواب ووایي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به دوستانو ستاسو پیغامونه واورو چې د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې دي.
ستاسو لا پیغامونه
زه محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو لطالی چې انجیر سیمه کې مړی کړ سره نیولې ده. موږ وايي چې موږ د دایو بولسالی کې انجیر په سیمه کې موږ مکتب جوړو نو د ډیره وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ امرونه راکړل چې بیا موږ مکتبونه کابل ته استول دي. تا نه غلي جی پی اس کیمرا او دا شانس ټول معنا موږ تاسو دی وي چې تاسو جی پی اس کې واخی هغه ور استول دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دی نو څه دوه سمبلونه سمبلونه موږ راکړې دي هغه موږ د پاره
مشکلات خو ډیر دي. اول مشکلات دغه دی چې دغه د تذکرو په واره کې مې غوښتنه ده چې دغه الکترونیکي تذکرې زر ته زره هیوادوالو ته توضیح چټکه کړي. پر ظرفیت باندې بدکار وشي، ظرفیتونه به لوړ شي او وسایل ډېر ورکړل شي، نور مامورین ډېر استخدام کړي. او غوښتنه مې دغه ده چې دغه توضیح د تذکرو چټکه کړي، تیزه دي کړي، مرکز یې هم ورته زیات کړي. اوس تاسو وګورئ، تاسو خپله بهتره معلومه ده. په پاسپورټ اداره چې الکترونیکی تذکره ونه لري پاسپورت چا نه ورکي نو غوښتنه مو دغه ده چې دغه برېښنایي تذکرو توضیح به د ټولو ورسوالۍ ته دا هم باید وغځول شي او بل دغه توضیح ساحه پراخه شي نو چټکه شي پیغام د مشرېدو پهله. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو بیا هم مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و. که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی سي چې د ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ د بیلابیلو خپرونو له لارې تر اړوندو مسؤلینو پر رسو ورسېدو. د خپرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 4:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له احمد تکل اورو.
د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ امنیه قمندانۍ وایي دا جګړه تیره شپه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو مخالفینو په ګلسلک سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. شاهین قول اردو د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ په سرچکان سیمه کې په هوایي حملو کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون د شپږ ویشتو وسلوالو د وژل کېدو او د درې دیرشو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په نسای ولسوالۍ کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په سرلني عملیات پیل شوي دي. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د را روانې اونۍ د سه شنبې ورځې د مذاکراتو په درشل کې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو د تدریجي لرې کولو وړاندیز رد کړی دی. تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. د دې پیښې قربانیانو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. او د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندز چې د کورونا وایرس پر ضد د روسیې ساخت سپوتنیک وی واکسین هم کړی و وایي چې د کورونا د ټیسټ نتیجه یې مثبته راوتلې ده.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پاتمو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هرات کې د سکوهنی دویم پړاو سیالۍ تر سره شوه. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیر ورځ نه وخته د شپږو کلبونو د شپږ 500 لوبغاړو ترمنځ وشوه. خغلی ضیاء وایي د دې سیالیو د پیل هدف د سولې له پروسې ملاتړ او د کمال خان بند پرانیستل دي. هغه زیاته کړه چې د سکوهنی د سیالیو په پای کې د دې سیالیو دریو ګټونکو لوبغاړو ته مډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د روغتي کمیټې مسول بهرام صدیقی د اسیایي هیوادونو د فوټبال د اتلانو لیگ سیالیو کې د ګډون په هدف عربي متحده اماراتو ته ولاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې خغلی بهرام د اسیایي سیالیو د روغتي کنفدریشن غړیتوب هم لري. دغه سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل او تر 19 پورې به دوام کوي. خغلی بهرام په دغه سیالیو کې په لومړي ځل د اسیایي هیوادونو د فوټبال د اتلانو په لیگ کې د روغتي پالانو په توګه افغانستان نه ګډون کوي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا پر وړاندې د دریو یو ورځنۍ لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه تر سره کړه. په یاد لوبه کې بابر اعظم د پاکستان لپاره په 104 توپونو 103 منډې وکړې چې پکې 104 شامل دي. په دې سره بابر اعظم په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 13 سلیزه ووهله. بابر اعظم خپل 13 سلیزه په 6 یو ورځنیو لوبو کې ووهله چې په دې سره د کرکټ په تاریخ کې داسې لوبغاړی وشمیرل شو چې په کمو سیالیو کې 13 سلیزه بشپړوي.
دوستانو د مجمنې سره سم د خبرونې په دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به حقیقت څه دی واوري او ورپسې تاندې څنګه.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ اپټا تړون د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د درې نورو میاشتو لپاره تمدید شو. د افغانستان حکومت د دې تړون د نوې بڼې او اصلاحاتو غوښتنه کړې او وایي په دې ډول د دې تړون د ستونزو د حل لپاره کارنده نه دی. افغان حکومت تمه لري چې دا اصلاحات به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ برخلیک وټاکي. همدا ډول پاکستان هیله لري چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره سوداګریز راکړه ورکړه وغځوي. خو آیا دا اصلاحات راتلونکي دي؟ د افغانستان او پاکستان پر سوداګرۍ له سیاسي اړخه هغه څومره دی؟ دا نور مهم موضوعات نن حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خغلی یونس مومن سره په خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مومن صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
مهرباني زه خپل نیکی سلامونه تاسو ته او تاسو د ازادي محبوب راډیو ته وړاندې کوم.
مومن صاحب ولی په اپټا تړون کې اصلاحات اړین دي؟
تاسو ګورئ په تیر لسو کالو کې موږ په دغه تړون کې مشکلات ډېر وو او موږ د دغه تړون د مشکلاتو کې موږ ډېر قوانونه وغلل، حتی چې مجبور رسولو اوس تقریبا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هم په خپل منځي تجارت کې تیر کال هم په ترانزیت کې په ډېره کچه کمی راغلی و. نو لهذا په دې باره باندې تصمیم ونیول شو چې باید په دې ترانزیت تړون کې چې افغان سوداګرو ته تاوان رسوي هم د پاکستان حکومت ودې ته په دې حقیقت پوه شو چې باید په دې تړون کې تغیر راسي او د افغانستان د حکومت هم دا غوښتنه وه چې د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرو غوښتنه دا وه چې د پاکستان سره موږ باید یو ډېر پراخ ستراتیژیک په اصطلاح یعنې د رازمدته موږ یو ښه سوداګریز تړون ولرو.
هغه څه چې ستونزې افغان سوداګرو ته پیښې کړې وي د اپټا تړون نه عملي کېدل او که تړون داسې جوړ شوی و چې ستونزې نه هوارولې،
فکر کوم یو څه تړون هم جوړ شوی او بل په دالس کال کې چې دا تړون جوړ شوی و افریقا یو میټینګ و چې باید دا میټینګونه باید دایرېدل. هغه میټینګونه هم په دې لسو کالو کې هغه څه شاید باید نه سو دایرې، یعنې در یو یا دوه میټینګ بلانه دي افریقا د دې لپاره و کچیر په افتا کې کوم مشکل راځي دا به هغه مشکلات باید حل کړي وروای چې تړون ته او دا باید اخلاص کړي.
صحیح
دنیا ته دلایل دا غواړي او بل څه سیاسی ترنگل چاوی هم در دوار حکومتو پا مابین چکوی پا دالس کال که چه وی نس وی کرایت چه داغ تلون شو پر مخبوزی او در دوارو خواهو تجارم در افغانستان در سید در هم در پاکستان سید تجارم ته میلیونو ډالر
توانونه. مخکې له دې چې دغه تړون کې د اصلاحاتو پوښتنه وکم، اوس مهال د افغانستان سوداګریز راکړه ورکړه له پاکستان سره له څومره حالت څخه کوم حالت ته راټیټه شوی؟ یعنی وړاندې د کشمیر یا کچه څومره وو څومره ده؟
فکر کوم چې اوس افغانستان او پاکستان تجارتي اړیکې په ډېر ښه حالت کې قرار لري. اما د افغانستان یو د تجارت په توګه ولې سره به حقیقت د سترګې پټنه کې
د رسمي شمیرو لمخې په اپټا تړون کې د خندونو له کابل د افغانستان او پاکستان سوداګري ل 3 میلیارډ ډالر اوس مهال 1 میلیارډ ډالر تر ټیټه شوې ده. دا سمه ده؟
واقعیت په خاموش تقریبا د پاکستان سره راکړه ورکړه تقریبا 3 میلیارډ ډالر و. ولې تاسو ګورئ چې افغانستان هم د دې په خاطر چې د پاکستان کې مشکلات پیښو په تیرو پنځو یا شپږو کالو کې افغانستان سوداګر د افغانستان د حکومت په مستقیمه همکاري باندې وکولای شوی چې نورو بهادرو ته هم خپل لاسرسی ولري. تقریبا دغه اوس موږ د افغانستان ټول بهادر د افغانستان پر مخ خلاص دي او موږ کولای شو د هر ځای څخه مرسته ولې هغه خاص اهمیت چې موږ ته پاکستان لري، یعنی د کراچی بندر لري، هر بندر خپل ځان ته خاص په اصطلاح یو اهمیت لري ولې کراچی او موږ لپاره یو خاص اهمیت لري. د دې تاسو مشترک نشئ په پټوالی چې کراچی نږدې ترین لار هم زموږ د صادرات پر مخ ده هم د واردات پر مخ ده.
اوس مومن صاحب په اپټا تړون کې باید څه ډول اصلاحات راشي؟ هغه اصلاحات چې د افغانستان سوداګري غواړي.
زه فکر کوم چې اپټا باید موږ باید یو داسې تړون ولرو کله دواړه حکومتونه په دې ژمن وي چې موږ دواړه همسایګان هیوادونه یو او غواړو چې په دې منځکه کې هم نامان وي، نو باید دغه سوداګري تړون ته باید موږ ډېر توجه وکړو او دا سوداګري تړون باید داسې عیار کړي چې خنډ باید شکی کې نه وي. په تور باندې مثال مثلا موږ مالونه چې بد وخت کراچی ته رسېږي هلته یو سټیکر وکړي چې د سټیکر هېڅ ضرورت نشته، د سټیکر سربېره ضمانت ورکول کېږي چې دا هېڅ یو هېڅ د فیصله مؤثر کار نه دی، هم ضمانت غواړي هم سټیکر ورکوي. سټیکر بیا تقریبا 1500 موټره ولاړي بیا 200 توضیح کېږي. دا هغه مشکلات مثلا په بنادور کې مشکلات و، مثلا اگزامینیشن دی، دا تفتیشونه دي، هغه څه دي چې باید نه وي پوښتنه کېږي. فکر کوم چې دواړه مملکتونه کولای شي یو قبل شی اړیک سره ولري او د دواړو ملکو عام ولس او تجاران دواړه کاروبارو کې زموږ سوداګر اړیکې باید داسې عیار شي چې سوداګر ځانمن نه شي. تاسو پورې پروسه ښکاله ان شاء الله د کورونا وایروس پر اتاک سره زموږ ډېر خلک د جمرایش د دینشان د دیشانو سره یعنی هغه څه چې پاتول دا باید نوې شوی په دې خاطر باید نوې شوی چې زموږ چې دا یو فورس ماجور حالت وو یعنی غیر مترکبه حالت چې رالی ولې زموږ خلک تقریبا په میلیونو ډالر دا غڅخه په اصطلاح د مرچ واخل سو او خلک د غیر لاوه چې کورونا وایروس مو توان نو اصل حتی د افغانستان ته هم د مکلفیت لري چې پاکستانی مالونه چې اسیا امیرات دي مور وای دوغو ته یو ډیر بدون د مشکلاتو څخه داسې یو میکانیزم جوړ کړو چې باید یو ورځ کانتینر دلته ونه درېږي.
د اپچا تړون په 2010 کال کې د امریکا په منځګړتوب د افغانستان د حکومت او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو او اصلي موخه یې همدا و چې باید سوداګریز لا راکړ ورکړه پراخه شي او افغانستان هم هند ته لار پیدا کړي او همدار ډول پاکستان هم منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي د سوداګرۍ په برخه کې. اوس فکر کوي چې دغه اصلاحات چې نوی راځي دا دواړه کارونه چې افغان حکومت یو شرط هم ګڼلی دی که د هند اوبو ته لاره پیدا نه کړي یا هند سره یې سوداګري ونه تړل شي پاکستان ته هم لاره نه ورکوي. فکر کوي چې دا کار به په نویو اصلاحاتو کې وشي؟
دا سوداګري معنا هم دغه دی او د دوو مملکتو یو بل سوداګري په دې معنا ده چې اوس فکر کوم هم موږ ته هند ته لاړ ته او هم پاکستان ته لاړ ته ولې موږ باید دغه مشکلات مابین د یوسو زما ارزو راو چې مشکلات باید مابین د ولایت دغه مشکلات چې موږ لرو د پاکستان په اړه کې چې ترانزیت کې یوازې هند نه دی موږ تقریبا د کراچي د بندر څخه ټولې دنیا ته کولای شو تجارت وکړو تقریبا دا 15 کاله کېږي یا 16 کاله کېږي د کراچي د لارې څخه تقریبا په میلیونو ډالر زموږ یوازې کاناډا ته زموږ تقریبا ډېر صادرات وو چې میوه دومره تقریبا چې د کار د ډېرې میوه د ټولې دنیا ته ځي ولې هولندا میوه هم ځي ولې زموږ ارزو هغه ده چې یو بل ته په اسلام مشکل تخته شو یو بل ته باید داسې کارونه وکړو چې د دواړو مملکتو تجارت او حتی دا کوشش موږ باید وکړو چې موږ څنګه وکولای شو د افغانستان د لارې څخه او د پاکستان د لارې څخه مرکزی آسیا او جنوبی آسیا سره مشلو په کار یو مثال تقریبا د ازبکستان څخه په بنگلاديش ته ځي دا به تقریبا میاشتې یا دوه میاشتې دا پر لارې وي او که چیرې د افغانستان د لارې څخه دا پومبه بنگلاديش ته ولاړ شي نو دا تقریبا یو هفته یا
د اپسا تړون د اصلاحاتو لپاره د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو تر اوسه پورې لس غونډې کړې دي. اصلي پوښتنه چلته راولاړېږي دا چې یقینا دا اصلاحات دومره ژور دي چې د لس غونډو په اوږدو کې هم حل نه شول او کنه پاکستان یا هم بل لوري غواړي بل څه په دې ډول باندې ترلاسه کړي. آسان اصلاحاتو ته هغه څه ډول چې اړینه ځکه کې اصلاحات خلک غواړي لس غونډې کافي غونډې دي باید یو ګام اخیستل شوی وي.
فکر کوم په داسې بعضې غونډو کې چې موږ لږ اشتراک درلودي دغه تخنیکی غونډې یو څه تخنیکي مشکلات لري. موږ غواړو موږ په خپله هم که څه دغه په تړون کې یو میاشت یا دوه میاشت ولې غواړو چې یو اساسي تړون په دې تړون کې تقریبا د افغانستان ټوله سوداګر پوښتل شوي دي خصوصي طور پوښتل شوي دي هغه تاسو د مخې اشاره ورته وکړو چې هغه د امریکا په منځګړیتوب هغه تړون جوړ شو ولې دا په خپله کاملا یو افغاني تړون دی او هغه مشکلات چې موږ درلوده په هفته کې هغه باید رامنځته نه شي. فکر کوم چې یو د یو ځای په اصطلاح دغه اساسي کار چې کوو هغه لږ وخت لري او باید په هغه باندې باید ډېر غور او بررسي وشي. زه فکر کوم په دې کې ټول هغه قانوني مراجع په نظر کې نیول شوي دي. پخوا په طور د مثال افغانستان د WTO غړي نو ورته افغانستان د WTO غړي دي نور سازمانونه جهاني څخه دغه دي موږ مجبور یو چې دغه سازمانو یا دغه قوانینو په نظر کې نیولو سره باید پر مخ لاړ شو. فکر کوم ان شاء الله چې دې بلبه یو ډېر ښه قانون راشي او هر هغه قانون چې د فکر کوم د افغانستان د کابینې ته دي د افغانستان هغه حقوقي واحدونو ته دا تللی دي چې هغه باید در نظر تیر کړي. نو موږ هم غواړو چون دا د چې بیا مشکلات تجارانو ته پېښ نه شي خیر که درې میاشتې نور هم وځنډې دي ولې زما ارزو دغه ده چې دا به یو ډېر ښه قانون وي یا تړون وي د ټولو همسایګانو سره د یو ښو اقتصادي اړیکې غوښتونکي یو او غواړو چې زموږ اقتصادي علیکی غیر له سیاسي تخوی او که سیاست هم جوړی لري زمو سیاستونه باید تاس جوړ شي چې هغه زبر پر اقتصادي علیکو باندې تاثیر ونه لري.
صحیح ازما روسي پختنه پام دی برخه کې به وچی تر ډیره پوری د سیاسي کشمکشونو پر اقتصادي برخه باندې یا د اقتصادي علیکو په برخه کې باندې بیا څومره غیس کړی دی په ځانګړي ډول پاکستان خوانه.
زه فکر کوم چې همیشه سیاسي علیکو مثلا که په سرحد کې یو لښت د دوه پولیسو درمابین جنگ راغلی دی هم موږ معلومه درېدل چې موږ څه فهمې نو افغانې تاوان رسېدلې دي هغه پیسې هم تاوان رسېدلې دي تازه میوې ته موږ هغه خوراکي توکو ته چې هغه هلته درېدل دغو وخت تېرې دي زه فکر کوم چې دغو اشاره باید په نظر کې ونه نیول شي د سیاسي خلک د خپل سیاسي کار کوي حکومتونه د خپل کار کوي ولې ارزو مې بیا هم دغه دي چې باید د افغانستان خلک او د افغانستان تجارت سره هیڅ په خپل مابینځ کې د کول چې هم فرندشپ لري او ورورګلوي سره لري په تجارت کې موږ ارزو هم دغه چې بیا هم دغه ورورګلوي ته موږ وکولای شو چې ډېره وده ورکړو زه فکر کوم چې دغه موږ تجارتي اړیکې به وکولای شي چې پر سیاسي حالات باندې هم ډېر تاثیر وکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه په نننۍ تاندې څنګه کې د ځوانانو په رضاکاره فعالیتونو خبرې کوو. آیا د پخوا په پرتله د ځوانانو رضاکاره فعالیتونه کم شوي که ډیر شوي؟
شته خو همره تمه چې موږ ورته لرو نشته.
ټول درد احساسو ولې د درد پر وړاندې زموږ اقدام څه ده
او رضاکاره فعالیتونه د ټولنې لپاره څومره مهم دي؟
صادقانه بعض ځینو کې ضرورت نشته چې همیشه موږ جب ډک سي.
نو انشاءالله دغه لپاره راتلونکي کې موږ پلانونه لرو د به ټول چوکاټونه او اصول او طریقه ورته جوړو.
په بشری ټولنو کې هر وخت داسې ستونزې را پیدا کیږي چې یو انسان یو کورنۍ یو کلی یا یو سیمه له حل کولو عاجز وي او په داسې وخت کې د نورو مرستې او ګډ کار ته اړتیا وي. په افغانستان کې د مرستې فرهنګ له پخوا موجود و چې له نورو سره ځینې پلان شوې مرستې د حشر په نوم هم کېدلې. په نورو هیوادونو کې هم دغسې رضاکاره فعالیتونه کیږي او ځوانان پکې ډېره ونډه لري. په رضاکاری کې خلک په خپلې ګټې پسې نه ګرځي بلکې مقصد دا وي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي چې اړتیا ورته لري. همدا ډول رضاکاره فعالیتونه په دوامداره ډول او په ځانګړو برخو کې هم کیږي. مثال یو شمېر د چاپیریال ساتنې په برخه کې رضاکاره فعالیتونه کوي. ځینې د زده کړو د فرصتونو په برابرولو کې مرسته کوي او داسې ډېرې نورې برخې هم شته چې رضاکاران پکې مصروف دي. د یوې دولتي رسنۍ کارکوونکی ظاهر څراغ وایي په افغانستان کې هم ځوانان رضاکاره فعالیتونه کوي خو اړتیا ته په کتو دا فعالیتونه کم دي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د حکومت له کارونو نیولې تر ټولنیزو بنسټونو نور کارونو پورې چې کار ته اړتیا لري رضاکارانه کار ته هم ډېره اړتیا لري. که څه هم افغانستان بېوزله غریب او فقیر هیواد دی خلک کار ته اړتیا لري او خلک یې البته د ګټې لپاره د یوې مړې ډوډۍ لپاره حیران دي خو بیا هم یو ډله ځوانان شته دي لنیکه مرغه چې په دغه برخه کې کار کوي او د هیوادوالو لپاره خدمت کوي. نو زما په خپل نظر باندې شته خو همره تمه چې موږ ورته لرو نشته.
ځینې په دې باور دي چې د رضاکارۍ لپاره ډیرو خلکو یا ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده خو حیات الله نظری وایي هر څوک د خپل وس او توان په اندازه رضاکاری کولای شي.
د کورونا هم ډېرې ځوانان راویښ کړل چې دوی رضاکارانه کارونه وکړي. د کورونا په وخت کې موږ ولیدل چې ډېری کسان په کلو بانډو کې هم په ښارونو کې هم په سوشل میډیا کې دوی هغه مرستې راټولولې او هڅه یې کوله چې یو چا سره مرسته وکړي لاسرسی وکړي او دغه ډېر ښه شوي دي. اوس د سوشل میډیا له لارې ځینې ډېری ځوانان دي چې هغوی غږ جګړي دي او غریب لپاره هغه کسان چې مشکل لري ستونزې لري د هغوی هغه غږ پورته کوي. اوس که موږ وګورو زیاتره وخت کسان ته وینه په کار وي همدغه په رضاکارانه ډول سره دوی تلاش کوي چې یو مسلمان ورور غوینه ورورسوی. یعنی موږ د هر څه لپاره یو غاټ سیل اسکر جوړو دا چې هرڅوک تر هر څومره تر وسې توانه پورې کار کوي رضاکارانه فعالیت کوي همدا مهمه. زه به په اړه باندې فکر کوم چې دا چې یو فکر چاته ولویږي چې څه ډول کولای شي، له کومې لارې کولای شي چا سره مرسته وکړي یا هم رضاکارانه فعالیت وکړي، دا مهمه ده. دا رودسې دی چې فار مثال د یو چا څومره په وسه باندې پوره هغومره تلاش کوي، کوشش کوي چې رضاکارانه فعالیت ترسره کړي.
لیکوال همایون بهادوري وایي ځینې وخت داسې هم پېښ شوي چې یو چا پروژه اخیسته خو نور ځوانان یې په رضاکارۍ له ځان سره نیولي. کله چې هغوی له دې کیسو خبرېږي د خپله په رضاکارۍ د ځوانانو باور کموي.
لږ وړاندې فکر وکړو چې د دوی لامل څه شو چې دوی د رضاکارانه یا د وړیا کار د ټولنې لپاره دوی لاس په سر شول. که هغه مدني فعالیت یو څو یو چا کولو ځان لپاره چې یو ځای پیدا کړه، ولته مصروف شو مدني فعالیت او رضاکاري پاتې شول، او هغوی چې رضاکاران نشي کېدلی هغوی په مغز سترګې ورته ګوري چې دلته له ما څه استفاده کېږي. یعنی ښه ذهنیت سازي نه ده شوې د دې لپاره چې باید یو څوک رضاکار شي.
منتشر شاهي هغه رضاکار ځوان دی چې د کتابتونونو د بډایه کولو په برخه کې کار کوي. نوموړی وایي د تیرو کلونو پیسو او پروژو ځوانان داسې عادت کړل چې اوس په اسانۍ څوک دې ته نه تیاریږي چې په وړیا ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي.
د تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته نړیواله ټولنه راغله، ډېرې پیسې راغلې کنه. دا باور زه فکر کوم دا ډېره غټه ضربه موږ خپل ډېر پخوانی هغه کوم ارزښتمن دود سی ودي اشر هغه ته زه فکر کوم ډېره ضربه رسول ده. یعنی ټول خلک په پیسو عادت سول، ته فکر وکړو کې وړکې غونډم کې ته مجبور یې خلک ته پیسې ورکړي هغه تر اوسه. یعنی هغه د هیڅ وطن دوستي دا ټول شان د ځوانانو او د ټول د موږ ټولنې په اکثریت دغه انسانانو کې لمنځه تللی ده. بل مهاجرتونه زه فکر کوم ډېر تاثیر وکړ، موږ د خپل وطن لرې پاتې شو. هغه هیوادونو کې هم چې موږ اوسېدلو دا د راشنونه او چیشي او چیشي کنه پخوا دا موږ یو قسم مفتخور هم مخته کړو.
شاهي وایي که ځوانان فکر وکړي چې ټولنه په دوی حق لري او دوی باید ټولنې ته یو څه وکړي، بیا به د دوی لپاره رضاکاری سخت نه وي.
مثلا همدا اوس په کلو کې کلار سي موږ اشر لرو، بیا له پاکو د جماعت بام کاغلو. نو زه ډیر په دې باندې باور لرم او سي مثلا موږ تاسو باید هغه اشر را انتقال کو نور موضوعات. ته مثلا فکر وکړي د موږ د کتاب ملګرو موږ پروګرام لرو په سلور کال کې تقریبا ملګری لګیا دي رضاکارانه مثلا لګیا دي، نور دوستان په دې کې شپه او ورځ کار کوي سخت تیری دل تزال تزه. زه خپل په دې باور لرم او زه هڅه کوم نور دوستان هم په دې باندې باور پیدا کړي چې موږ تاسو باندې وطن حق لري. مثلا باید صادقانه بعض ژوند کې ضرورت نه سي همیش موږ جبډک سي موږ دا وطن د موږ د سره باید صادقانه کار وکاو. دا مثلا د اوی پیسې لاس کله شل کله وي او شل کله اختر سلی لاس کله نور به مخې بیت شکو. مثلا فکر کو دا ټول نه خموږ ته پاتې ده. باید موږ تاسو خپل صادقانه د وطن سره مینه ښکار کو، د وطن لپاره کار وکړو، هغه څه یو احساس پند کیږي.
شکر الله لیوال وایي ډیر ځوانان د ټولنې په ستونزو او ناخوالو دردیږي، خو په دوی کې بیا کم ځوانان د وضعیت د بدلولو جرأت کوي.
ټول درد احساسو ولې د درد پرانې زمګ اقدام څه ده؟ مونږ یو بې وزله کس فرض کړه سرک په سر باندې ولې دغه انزور مو وخت فیسبوک ته واچو ویل چې مرسته سره وکړي، ای غسر مرسته وشو. ځوانان باید مسولیت پذیر اوسيږي. دا وایي چې مسولیت دانه ده چې ما فیسبوک پوسټ وکړم یا مې څو نفر تر تلغه خلاصو ته به نفر ته پسې ورشه دروازه شاته پیسې تر راوخلي. غتا هم تشویق او ترغیب کې چې نورو کسان ته دا ورته وایي کنه. او بل دا چې مونږ باید هر وخت دولت ته نور ټولنه ته سازمان ته ونه دريږي چې موږ سره وي مرسته کوي. من حیث دی او غړي دي د جامعې موږ هم د مسولیت لرو. نه تنها د مسولیت چې غږ اوچت کو خلک خبر کو، بلکې مسولیت باید په دې توګه موږ خپل مسولیت تعقیب کړو چې د خلکو په ژوند کې هم تغیرات باید برته راغلي.
دا چې په اوس وخت کې د ځوانانو رضاکاره فعالیتونه څه ډول روان دي او دوی خپل کارونه څنګه داسې تنظیمولای شي چې ګټه یې ډېره وي، په همدې اړه مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د فرهنګي او رضاکاره ځوانانو د برخې له رئیس لایق شاه زدران سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. زدران صاحب ویل کېږي چې نن سبا د ځوانانو رضاکارانه فعالیتونه کم شوي دي، آیا تاسو منئ که دغه سی وینو وجه څه ده ولې دغه فعالیتونه کم شوي؟
د رضاکارۍ په برخه کې کوم تاسو ګورو فعالیتونه کم شوي نه دي. فعالیتونه د رضاکارۍ په برخه کې موږ تاسو د مرکز ولایت ولسوالۍ په سطح باندې چې وینو زیات شوي دي. زه مثال درکولی شم، د کورونا وایرس په وختونو کې زموږ تاسو ډېر زیات رضاکار ځوانان رضاکاره مدني ټولنې ځوانان راووتل پر رضاکارانه مسؤلانه ډول باندې حکومت کنفینونه وکړو مسکونه او توزیع کړو خلکو ته ماګاهي ورکړه د مرکز او ولایتو په سطح باندې داسې اوس موږ ته سګورو نه هرشانه سیزن دی په دغه وختونو کې موږ ته سوینو بزرګونو ځوانان د مرکز او ولایتو په سطح باندې پر ذکرانه ډول باندې دوی په دغه کارونو کې برخه پکې اخلي داسې نور مسایل کوم ته سوینو د تعلیم او تحصیل په برخه کې د ولایتو ولسوالیو په سطح باندې عمومي حشرونه چې کیږي په دغه کې په ډیر زیات تعداد سره ځوانان د حشر په برنامو کې برخه اخلي نو داسې نه دی چې د رضاکارۍ دا فرهنګ کم شوی دی دا فرهنګ ورځ تر بله ښه کیږي او ښوالي طرف ته روان دی 1499 کال کې موږ شبکې جوړې کړې د ولایتو په سطح باندې ولسوالیو په سطح باندې انشاءالله په 1400 کال کې موږ ګټورې برنامې د ځوانانو د آماګاهۍ لپاره لرو چې ځوانان دغه لپاره تشویق کړو چې دوی په ګڼ تعداد سره لکه په نورو خارجي هیوادونو کې چې پر رضاکارانه کارونو کې برخه اخلي په افغانستان کې دغه دود چې کوم دی نور هم عام شي او خلک نور هم وهڅول شي چې پر رضاکارانه کارونو کې برخه واخلي.
تاسو خپل چې له رضاکار ځوانانو سره کار کوي ګروپونه یا ټولنې لري دغه ځوانان بیا په کومو برخو کې مصروف دي یعنی کومې لاسته راوړنې لري څه یې کړي؟
ګوره د رضاکار ځوانان چې کوم دلته موږ وینو یو خو زموږ د ځوانانو چارو موینیت چې کوم دی رضاکار دي یو د څلور دېرش پلس یو په نوم باندې یوه رضاکاره شبکه موږ په څلور دېرش ولایتونو کې لرو چې د ریاست جمهوري د طریقه فعاله ده بل د سرې میاشتې رضاکار موږ لرو چې هغه هم په عملي ډول باندې د مرکز او ولایتو په سطح باندې فعال دي خو زموږ سره د رضاکار ځوان په حیث باندې دوی بیا په مختلفو برخو کې کمپینونه کوي لکه اوس خدانه هسته یوه حادثه وشي وینې ضرورت وي په هغه حادثه کې یو شفاخانې ته عمري دا ځوانان راځي پر ځکه دا ډول باندې خپل وینه ډونیټ کوي نه هر شانې پاړه باندې په خار کې حشر شي یا د سولې پاړه باندې یا په مختلفو برنامه د ماګه هیڅ د تحصیل او تعلیم په مورید باندې نو دا ځوانان زموږ سره په دغه غټورو برنامو کې برخه اخلي
یو خبره چې ځوانانو وکړه غدا و چې مثال ځینی کسانو پروژې اخلي یا ځینی فندونه اخلي بیا نور ځوانان راټولوي چې راځه ما سره مفت کار وکړه ځکه نه فعالیت را سره وکالان کې چېغه خپل ګټه پکې
بعض ټولنه کې دی شی اوس د دولت په چوکاټ کې نه دولت نه بیرونو موږ مدني ټولنه یا د خوځښتونو لرو چې پر ځکرنه ډول دلته د مرکز او ولایتو په سطح باندې ولسوالیو په سطح باندې برنامه پر مخ وړي موږ یو میکانیزم باندې کار روان کړی دی چې هغه مرستې چې کیږي باید دغه راپور موجود وي ګزارش شي موجود وي دی دولتینی حد په توګه باندې چې ځوانانو چرمنیت یو دولتینی حد دی دغه چې څومره دوی فعالیتونه کوي ځوانانو چرمنیت تم دوی گزارش ورکي ځکه دلته موږ تاسو بزرګونو نه حدونه لرو چې پر ځکرانه ډول باندې دوی فعالیتونه کوي نو ان شاء الله دغه پر پراتون کې کوم پلانونه لرو د بټول چوکټونه او اصول او طریقه ورته جوړو په دا باندې کارم شوی خو نور د خوالي لپاره ان شاء الله نورم کار په دا باندې کوي
تاسو خپل له دغه ځوانانو سره کار کړی دی تاسو په نظر څنګه کېدی شي دوی کار لا نور تور او پراخ شي یعنی څه ډول کوي شي رضاکارنه فعالیتونه داسې وکړي یا داسې ډیر کې چې ګټور وي او نتیجه یې خوي د ټولنې لپاره
او دغه شی ته مخه خاصو چې دی و چوکاټ دی مخه باید دوی مخته لاړ شي کار وکړي دوامدار داسې نه چې یو ځوان راشي یو ام یاشي یادی ته شل ورځ یا ډیر شو ډیر رضاکاری کرونه مختلفو برخو کې وکړي نه باید د دوامدار دغه د پرمون په بازه برنامه باندې اخته یو دغه د برمون ترخه درو ترزل ملونه ورته لرو او په پالوسی باندې ان شاء الله د رضاکاری د ملي ستر باندې په دا باندې مو کار روان کړی دی چې ان شاء الله پراتمون کې به ډیر ګټور تمام شي
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د دې ونې خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تر بیا خو وخت ولري
دادا مست په سر لای دې دادا اور څنګه کو پینم هر پان خمار ده هر ګلاب مشرب شو دادا مست په سر لای دې دادا مست په سر لای دې دادا اور څنګه کو پینم هر پان خمار ده هر ګلاب مشرب شو دادا مست په سر لای دمسته کوم اور وی
کې شخوي د مستې توفم هر نرګس ته یې جام ور کړ هر نرګس ته یې جام ور کړ هر ګل بوټي یې یا سو هر پان خمار د هر ګلاب مشرب شو تار مست په سر لای دې دادا مست په سر لای دې دادا مور څخه کو پیدا هر پان خمار د هر ګلاب مشرب شو تار مست په سر لای دې په خلوت کا کې د خاموش هوا شور دی د سینې په خلوت کا کې د خاموش هوا شور دی زیر بم په کې رانه دی آشاوانه پرانه شو زیر بم په کې رانه دی آشاوانه پرانه دادم 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 اور بھی صدا فیضاز کے شخبی دم سے تو کم خبی دم سے تو کم ہر نرگس کا یہ جام ور کڑ ہر نرگس کا یہ جام ور کڑ ہر گل بوٹی یہ یا سو ہر پان کمار دل ہر گلاب مشرب